لري کړی دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارسوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتون کې ساقط مر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي تقریبا د 2 میلیونه نه ډېر کسان عاجلې بشري مرسته ضرورت لري، او ملګر ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې باید مخه ونیول شي. لیکن دغه غوښتل شو پیسو نام تقریبا تر 1 میلیارد ډالره ملګرو ملتونو سره مرسته شوې، لیکن چې 3 میلیارده ډالره غوښتل شو دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري، او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته یي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیمه توګه مرسته وکړي. لیکن ملګري ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي، او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډېر سخت محتاج دي. نو ملګري ملتونه په خپل مانډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه عمومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسني نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغه سې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي، یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دي هغه مساق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانی دی او هغه د پالیسي په برخه کې موانی دی چې اوسنی حکومت دغه ایجاد کړي دي، او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. دغه سازمان په اعلامیه کې ویلي که څه هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي، خو دغه پېښې شي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي له جدي امنیتي ګواښونو خپل سر ونیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان آریان چې له تیر نږدې 1 کال راهیسې خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، سې شنبه د سلواغي عدلوي په سوارلسم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو څو ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو. تقریبا د ماسپخین لیوی بجې د شپې تر لسنیمو بجو د دوی په توقیف کې وو. زه یې په یوه خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولی وم، خو وروسته دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداری راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولی، وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی.
دی وضعیت متاسفانه هر روز
دی وی له بده مرغه وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه، یونیسیار او ملګري ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمېر نور خبریالان بیا چې په روسیې کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دی، وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لویرې په پټه تیروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوي، ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه او خوده نه خسته کګیر شو، نو د نور خبریالانو غوندې به بندي شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده او اخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زماله ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي د لسمه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمی فروغ فیزی او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شوی کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکونکي لخپل کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لړیرو هڅو وروسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیز کارکونکي لجدي امنیتي ګواښونو خپل سره نیونه او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلومه او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ، چې یوازې په تیر 2015 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان او په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسؤلین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي، له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بېلابېلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له ویرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او واسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر مؤثر تمامې ده او مؤثر تمام شوې مو تر یو حده کنټرول شوې مو، خو په دې وروستیو کې د فساد اني شاهدانی او ځکه چې په دې ماری پرېسب په دته خیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي، خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریسو امیرینو، استادانو پرې ځای نه شاهد هم د فساد ډیر بیل گشته ده خو زبان دومره وایم چې د معرف ریاست په ترچته لاندې ز کار کوم د دې په دغه بدرته وایم چې د معرف ریاست کې چې څو خون کې هغه په دغه ګمارل شوی کو واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې یوازې نه ډیر بیل کې دی په چته سمې باندې فساد روان دي کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکې په کوم پوسټونو باندې
د کونړ ولایت یو اوسیدونکو بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت ته ځای چارواکو د فساد ادا او شاهدی ورکوي د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او د مشخصه ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
مرستې چې په هر پښتو راغلي د پامره برخښت هغه مربوط رئیس جمعي والی دی اول مداخله کړې ده بغې نو څه چې خبره ولسوالۍ ته رسېږي زه خپل د دې خبرو شاهد نه چې ولسوال په دې کلم له خپل نفر لپاره حکومت راغلی ده د دې شنو په کوم قانې سره نه ده چې بیا شته ځان توانه د مجاهدینو په نامه باندې او د خپلو زخمیانو په نامه باندې او د خپلو مصارفو کړنو وړنو په نامه باندې
دوی دا کوي چې کڅه هم څو زلایت راپور ورکولو هڅې کړي خود مختلفو زورواکو کړي او په فساد کې کېلو کسانو لخوا ویرول کیږي دا یادونه ده چې د فساد دا ډول بیل کې واسي پیداري چارو د بشري مرستو په ویش کې نه دی راپور شوی بلکې د قانونو کیندنه بل هغه جدي موضوع بلل کیږي چې ډیرای وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوی دي تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کړی دا چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځنګړې توګه د سرو زرو د استلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بیلابیلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کیږي دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درمګړې نظارت نشته یا درمګړې بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کیږي نو معلومدار ده چلته تیار حالت او په تیار حالت کې معلومدار ده چې هغه ټول زمينه د فساد لپاره مساعده وي دا چې ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي حساب نه وي نو هلته معلومدار شفافیت نه وي له خلکو څخه دا حق هم اخیستل کیږي چې هغه د خپل حقونو په اړه پوښتنه وکړي حاکم دل له خوانه د فساد موضوعات د خو کاملا یو طرف ته دي نړیوالو ادارو له خوانه هغه ته د فساد لپاره کاملا پراخ زمينه به مساعده ده زکات د قراردادونو ورک او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټول برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده
خغلی ادیبوی تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نسي په خبره یې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزي یو کسانو د ادا او پاړه د طالبانو حکومت نظر ولرو خوایاندې ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو په لیکولو ته ژمن دي او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ شي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بیلابیلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش د کارکوونکو ګمارلو د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړ پوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي د یادونه ده چې افغانستان یوازې وسنه بلکې لتیرو دوه لسیزو راهیسې د رونتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د رونتیا نړیوال سازمان د 2024 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلی رښتا ته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادۍ رادیو د یو بل میلمه قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې کاری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنې 14 پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته یې په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او همغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر 14 پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو 50.
ښه، ډېر ښه، 50 خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې 50 عمر تقریبا د نورو ممالکو د 70 سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپله پوهېږئ چې تقریبا 45 کاله جنګونه و، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا 90 سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه مننه چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کوم چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر و شاعري، ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی اما چه شاوخوا دیر لسوا تینزا یا کال دی منگا هجری شمسی کال دیر لسوا تینزا یا کال را پا دیخوا می آدش ما تا گوڑا شاعری کڑی او کولا می دکا چه منگا آغا وقت که دی هجرت پا مرحلو کی و پاکستان حیوات کی نو اما غلطا دا دی وطن لریوال او دا غربت یو سی احساسات را پیدا که ما اترازا لگ دیکن او کا
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولې نه او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي
تاسو خو یو وایاست
یو غزل دی زبای تاسی تاوی هم خداو کی تاسی و تاسی دوریدون که در خواست وارو گردی
میره بانی اوکی
وی چه ستا واند شو خالی کم ستا واند خواگلی کم ستا واند شو خالی کم ستا واند خواگلی کم چه تا تاو گورم غزل لیکم تپا لیکم زما دوست ندی چه بیل بیل ولی کم زما دوست ندی چه بیل بیل ولی کم زبری کم ایو آدا کم نخرالی کم تا پمروس ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا پمروس ترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله پر درد لیکم کله پر جلا لیکم د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي د درد سندره مې د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناس یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرزي دا کور کندر کندر دی خلو دلته نورم راځي دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیره زیاته مننه شاعري زما واقعیت مې ویازه په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال او په اصطلاح عشقی غزل ورته وی په دې نه درن غختي لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره په کې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم په کې شته دي او کوم چې ولې ژبه د اکثره دغه ولس تم کتلې دی په ما رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې هم دا قالب او هم دغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته پکې په اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکر دي اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو څنګه ورته یو څه هم پکې وی خو سره دا غیر هم مړه کوشش میکړه دې چې پکې هر څه زکم او کولین ته یا پستا دا خپل ولستا دا غوې وډالې وړاندې کوم
ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر په نشه چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او
بره
تکل څه منه لري زیاته دا خو اکثر مرکه ته فکرې واقعیت کې ما غوې بتول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما د خوانځي دوره مې په کابل کې تیر کړې حال تر مې واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کولا ما ته به خوند را کوو خو خپل وخت کې زلا ماشوم ما نمې شوړې کولې چې دغه یو څه زره ونغاله ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کړم او حقیقت سره هم واری مې کولا یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم گره نیم گره بیت بطری جور شو خود دویم بیت ویم دیجی خواری که پاس برانا گردو هر شو مطر تو پوری جمع عمر زیاد شو و بیامی پلیکن شروع کرا
عمر چه زیاد شد سو کلونو تا ورسیده چی بیامو پلیکلو پیلو کرد
تکل صدا خو مخی ما تاسی پیلی چی ما دی دیر رسوا پینجا یا کالنا تقریبا پشیر لیکن شروع کرا
یعنی عمر بود سمرا واقع وقت
پینجا یا کال که بالی زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کالونو ومه په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع کړل 22 کالونو په شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد ما مسؤلیتونه و بیا د هغه نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته هم شاید یادې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو هر سړی په خپل سر شو تا په چنه خوانځه وو نه مدرسه وو نه بل وو نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څو وخت مو دا بیا بیرته چې کله لګ لګ حالات را سمیده بیا ما دا یو ورته قلم ته لاس کړو بیا می شروع کړل
ا څومره شیرونه مو لیکل دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو یعنی څو مجموعې کې یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لري کې نه لري نورې موږ هم راو چې په د لمړۍ مجموعه کې مو چاپ شول
مننه تکل صاحب شاعری خو کتا څه خپل د فکر او د پینځه یا کار نه را پدې خواته شاعری نو دې شیرونه به یې حتما او دا چې دا یو مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري سره په مرسته دا خبره نه مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم یې
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه
تکل څه ډیر تاسو مننه نوري صاحب نو مو راته واخستو نوري صاحب خو کزه ویما چې دما هر څه ده نو شاید چې غلوب مې هم نه یې کړی نوري صاحب اصلا په خوانځي کې ما شاګرد پاتې شوی د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد وو او نیک امر چې دولسم ټولګي نه ګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هڅې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره م دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي
ډیره زیاته مننه تکل څه هو هو دا چې کله موږ په دوه کې کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې ادبی ناستې به هم کولې یو نیم کره کتنې به هم کولې سره او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چون دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجرم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنګ دی زموږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وایځلو. بلې هو
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې رسنه کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ مې نه ویلي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اثر باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولنه وره تکلسب د خولي امکان لري د خولي امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښېده. غني بابا شاعري مې بیا اندازې ډیره خوښېږي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعري ډیره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تکل څه ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتما به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر کې هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو سندزه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مراسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونی ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي کما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوئ.
تکل صاحب ډیره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د اشلو کالونو کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا د موږ دغه امنیتي سیستم دې هم ډیرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نه شتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړیدلای سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغلته په ولسوالۍ کې عملیات روان وو، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړیدلای صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا م کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
دوارا میں لوستی دی ہو ترجمہ ضرور باورتا چھکی کی بدلائی کنے امکانات دیری سخت کی زکی چی آگوی چا کما قافیہ برابر کرے و کم وزن ورطور کرے آگوی کلمات اور من کلمات سر فرق دی نو حتمان پکے شیر کی یا سکتر دی او یا با پکے مطلب قافیہ بدلی گی ضرور بھائی اچھے کلیمات اور سر سڑے مجبور دے کہ بدل ہی کی یا دے آگے مترادف کلیمی پیدا کی نے بے ان شاء اللہ سے ترجمہ پہ کی دی والے نا
د قافیه یادونه مو کړه دلای صاحب ل آزاد شعر سره مو اړي کې څه ډول دی لیکي آزاد شعرونه کنه
مانا نړۍ راځي تا تکل صاحب خپل پښتنه ده خو په ډیر تاسف سره زه وایم چې به ما اکثر غزل خوښیږي او فاندا غزل ما تاسو مخکې مو ویل چې ما همدا بابا شاعری په خیدو ته شپږی چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډیر څه زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپل مې علاقه کمه ده او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه.